وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعت خپرونې سره زه الیاس خرابیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د دوشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د چونګاښت میاشتې جشمه نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 1 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 15 سره سمون خوري. قدر مننو اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به اروپایان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خبرداری په باب یوې سیاسي تبصیرې ته غوښتئ. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هرکله راشه خبرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په غزه کې د سیونیست رژیم له لوري خلکو ته د لوږې په ورکولو او د نړیوالو په چوپتیا د ایران د خارجه وزارت سختې نیوکې. په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت او د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیرانو ملاقات. په ترکیه، اردن، مصر، عراق او لیبیا کې د غزې په ملاتړ لاریونونه ترسره سوي او د سوریې د دړې وړې کېدو لپاره د امریکا او د اسرائیلو د دسیسو په هکله د حزب الله غورځنګ خبرداری. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل موږ په غزه کې د جنایت او وژنو عادي کېدل ګورو او زیاته یې کړه له بده مرغه بشري ضمیر په بشپړه توګه بې حسۍ حالت کړی. اسماعیل بقایي د غزې د سیونیستي رژیم د جنایاتو په اړه دا کرکی د څرګندولو سره ویل هغه څه چې په دې وروستیو وختونو کې د سیونیستي نسل وژنې سره زیات سوی په غزی کې د ماشومانو او بېګناه میرمنو د وژنې لپاره د خوړو او اوبو د وسیلې په توګه کارول دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه له څو میاشتو راهیسې غزه په معاصره کې ده او له بدمرغه بشري ضمیر په بشپړه توګه بې حسۍ حالت کې دی او موږ په دې سیمه کې د جنایت او وژنو عادي کېدل ګورو. د ایران د ډیپلوماسۍ ویاند ویل نړیواله ټولنه په دې ازموینه کې بریالۍ نه ده راوتلې او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان باید په دې اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي او موږ دا غوښتنه د دې سازمان سکرټریټ ته لیږلې ده. د عراق د سازو مجلس رئیس د سیونیستي رژیم پر وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت وروستۍ بریا مبارکي وویل او ټینګار یې وکړ چې د اسرایلو رژیم په وروستۍ جګړه کې د امریکا او نورو هیوادونو مستقیم ملاتړ درلوده، خو ایران پر دې رژیم ستره بریا ترلاسه کړه. محمود مشهدانی په بغداد کې د عراق د سازو مجلس په ودانۍ کې د ایران د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ کمیسیون له یوه پلاوي سره په کتنه کې وویل پر اسرایلو رژیم بریا د سیمهیزو شخړو په معادله کې د ایران لپاره ستره لاسته راوړنه وشوه. د عراق د سازو مجلس رئیس دې ته په اشارې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د کفر ټوله نړۍ دښمنه ده، ورستۍ جګړه یې د کفر او اسلام ترمنځ جګړه وبلله چې پکې ایران یوازې د کفر نړۍ په وړاندې ودرېد او بریا یې ترلاسه کړه. مشهدانی زیاته کړه چې د جګړې بېلابېلو اړخونو او د عراق د ایران له پیښو اغېزمنېدو ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یووالي اهمیت روښانه سوی دی. هغه وویل د جګړې په ورځو کې سیونیستانو په پناه ځایونو کې پټ سي وو او په ویره او وحشت کې ژوند کاوه، خو د ایران خلکو خپل عادي ژوند کاوه او د سیونیستي رژیم سپکاوی یې وکړ. بل خبر دا چې د طالبانو پاکستان کورنۍ چارو وزیرانو کابل کې لیدلی د کورنۍ چارو وزارت او وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د کورنۍ چارو له وزیر محسن نقوی سره د امنیتي وضعیت له نشه یي توکو سره د مبارزې او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصلې خبرې کړې. په دې اړه له کابل څخه زموږ د خبریال راپور ته غوښتئ.
د افغانستان سرپرست حکومت په غزه کې د ښځو او ماشومانو د لوږې او مظلومیت په اړه اعلامیه خپره کړې او د اسرایلي اشغالګرو د وحشت دا ډول یې په کلکه غندلی دی. اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان سرپرست حکومت یو ځل بیا د اسرایلي سیونیستانو ظلمونه په ملکي خلکو د لوږې او کلابندۍ فشار او پر ښځو او ماشومانو بمبار کول په کلکو ټکو غندي. د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت په دې اړه وایي
د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا د اسرایلي سیونیستانو ظلمونه په ملکي خلکو د لوږه او کلابندۍ فشار او ورسره د مرستو څخه د لومې په ډول کار اخیستل، بیا پر ښځو او ماشومانو بمبار کول او شهیدانول په کلکو ټکو غندي.
د طالبانو سرپرست حکومت په ټول مسلمان امت، اسلامي هیوادونو او نورو موثرو جهتونو غږ کړی چې هر څه ژر د غزې مظلومو ماشومانو او ښځو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره لاره هواره کړي او هلته روان ظلم او زیاتی نور پای ته ورسوي.
اسلامی امارت په ټول مسلمان امت، مسلمانو هیوادونو او نورو موثرو جهتونو غږ کوي چې هر څه ژر د غزې مظلومو مسلمانانو او ښځو ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره لاره هواره کړي او هلته روان ظلم او زیاتی نور پای ته ورسوي. کنه د لوی الله جل جلاله په حضور کې به هیڅ عذر ونه لرو او ټول به له سخت الهي عذاب سره مخامخ کیږو.
بلخوا د هرات ولایت یو تندینی عالم شیخ محمد مطهری له ټولو اسلامي هیوادونو غواړي چې د فلسطین د خلکو په ملاتړ او په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو په وړاندې خپل غږ پورته کړي.
مردم غزه را محاصره کردن، همه امکانات اولی زندگی را بر اونها قطع کردن و قصد دارن اسرائیل غاصب که تمام مردم مظلوم، زن و کودک همه را از بین ببرن و اونا نابود بشن. بسیار بشرمانه بر ظلم و تجاوزشان ادامه میدهن، لذا اگر در قالب عمل و به صورت جدی سازمان ملل وارد می شدن خیلی زود جلو این تجاوزات گرفته می شد، ولی متاسفانه تا کنون اقدام عملی نکرد. امیدوار هستیم که بیش از این سازمان ملل سکوت نکنن.
د یادونه ول چې غزه کې د کلابندۍ او پر بیګناه ولسی خلکو د درنو بمباریو ترڅنګ ماشومان، میرمنې او لویان د خوراک او څښاک لپاره سن لري او د بشری مرستو کاروانونو ته تا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. فضل غنی حق مال، تهران، اډیو کابل.
قدر من اوریدونکو بخښنه غواړم، وسه تاسو ته بلنه کوم چې د طالبانو او پاکستان کورنۍ چارو وزیرانو د کتنی پاک لازم راپورټ ورسی.
د افغانستان د کورنوی چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پاکستان د کورنوی چارو له وزیر محسن نقوی سره د امنیتی وضعیت له نشه یي توکو سره د مبارزې او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصلې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حقانی د افغان کډوالو او بندیانو لپاره د ښه چلند غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې پاکستان د هغوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او د نشه یي توکو پر ضد مبارزې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو ژمنه کړې ده. نقوي ویلي چې پاکستان به نه یوازې د سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د عامو وګړو د ستونزو د حل لپاره به هم عملي اقدامات وکړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه عبدالله صادق وایي وروسته له هغه چې د طالبانو سرپرست حکومت د روسیې لخوا په رسمیت وپېژندل شو، پاکستان هڅه کوي له دغه حکومت سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي او یو نوی فصل پیل کړي.
میخوان که وضعیت به نفع خود تغییر بدن. پاکستان پیش از آمد دونالد ترامپ به منطقه اینا میخوان که وضعیت به نفع خودشان تغییر بده و وانمود بکنه به امریکایی ها، به غربی ها که در اینجا اگر روس ها پیش آمدن و افغانستان و امارات اسلامی را به رسمیت شناختن، پاکستانی ها هم کوشش میکنن که یک نوع لابیگری بکنن با طرفداری غرب در منطقه و خصوصا بین افغانستان و پاکستان.
د پاکستان کورنوی چارو وزیر محسن نقوی د یکشمې پورز لی ول ورپوړي پلاوی سره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د کورنوی چارو وزارت او امنیتي ادارو له مشرانو سره لیدلی دی. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو څو ورځو کې دا دویم لوړپوړی پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د یو رسمي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې دي، خو د طالبانو سرپرست حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. د ترکیه، اردن، مصر، عراق او لیبیا خلکو د لاریونونو په ترسره کولو سره د غزې د خلکو ملاتړ اعلان کړ او په دې ترانګه کې د نسل وژنې غندنه وکړه. د ترکیه خلکو په پلازمینه انقره کې د امریکا سفارت مخې ته ستر لاریون ترسره کړه. دا لاریون د غزې په ملاتړ او د اسرائیل ترهګرۍ کوي او نړۍ ننداره کوي په شعار وړاندې کولو سره ترسره شو. همداراز د ترکیه په استانبول کې د سیونیستي رژیم قونسلګرۍ مخې ته د غزې د نسل وژنې جګړې د غندنې لپاره ورته لاریون ترسره شو. په اردن کې هم امنیتي ځواکونو د معدبا کمپ کې د غزې په ملاتړ او د سیونیستي رژیم د معاصرې او تیری د غندنې لپاره یو لاریون وځپه. په همدې لړ کې د مصر په قاهرې، د عراق په بغداد او لیبیا په مسراته ښارونو کې د سیونیستي رژیم د تیری د پای ته رسولو او د غزې د معاصرې د لیرې کولو غوښتنې لپاره لاریونونه ترسره شول. د لبنان په پارلمان کې د مقاومت وفاداری فراکسیون جګپوري استازي د امریکا او سیونیستي رژیم د سیمې لپاره د خطرناکو پروژو په اړه خبرداری ورکړ او اعلان یې وکړ چې د واشنگټن او تل ابیب هدف د سوریې تجزیه ده. حسین الحاج حسن د لویدیځې آسیا د وروستیو تاولاتو په اړه وویل چې د امریکایي سیونیستي پروژې خطر د سیمې د جغرافیې، سیاست، کلتور، اقتصاد او امنیت پر ولکه دی. نوموړي د سوریې په اړه وویل هغه څه چې په سوریه کې پیښیږي او هغه طرحه چې د اردن او مصر پر وړاندې جوړه سوې سره له دې چې دا دواړه هیوادونه له سیونیستان سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د سیمې د ولکې لپاره د سیونیستي پروژې ماهیت څرګندوي. حسین الحاج حسن زیاته کړه هغه کسان چې فکر کوي د امریکایي سیونیستي پروژې ته غاړه ایښودل به ورته امنیت راوړي په خیال او سوچ کې دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو بې نظمه، لیونۍ او یو نه منونکی ماشوم بللی دی. د اکسیوس ورځپاڼې یوه راپور کې د سپینې ماڼۍ غوصه پر نتنیاهو د سوریې په اړه د اسرائیل د نظامي عملیاتو په ترڅ کې د زیاتېدونکي کړکېچ په منځ کې څرګنده کړه. د امریکایي ویبسایټ اکسیوس د خبر له مخې په تېره ورځو کې د سپینې ماڼۍ لخوا په تېرې اونۍ سوریه کې د تل ابیب چارواکو د فعالیتونو په اړه پر نتنیاهو نیوکې سوي دي. دغه راپور د یو امریکایي چارواکي له قوله زیاتوي نتنیاهو د یوه لیونی په څیر چلند کوي، هغه په دوامداره توګه هر څه بمباروي. دوی زیاتوي د نتنیاهو دغه چاره کولی سي هغه لاره کمزوري کړي چې د امریکا ولسمشر په سوریه کې د ترلاسه کولو هڅه کوي او بالاخره د ترامپ صبر پای ته رسېدلی دی. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر منا اوریدونکو، نن د سیاسي تبصرې په برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې ولې د ایران د بهرنی چارو وزیر د اروپایي ترویکا لخوا د معاشي میکانیزم د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه خبرداری ورکړي. زموږ سره تر پایه مله اوسئ. د ایران د بهرنی چارو وزیر د اروپایي ترویکا لخوا د معاشي میکانیزم د ناوړې ګټې اخیستنې او پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا راګرځولو په اړه خبرداری ورکړی. دا پارسو د راپور له مخې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش، د امنیت شورا رئیس، د اروپایي اتحادیې عالي استازي کایا کالاس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته په یو لیک کې ولیکل، درې اروپایي هیوادونه د خپلو کړنو او څرګندونو له امله په شمول د اسرایل او امریکا د وروستي غیر قانوني پوځي یرغل، سیاسي او مادي ملاتړ، د برجام او د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک بنسټیز اصول نقص کړی او په دوامداره توګه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو په عملي توګه یې په برجام کې د ګډونوال په توګه خپل دریځ له لاسه ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، له همدې امله د دوی هره هڅه چې د امنیت شورا لغوه سوي پریکړه لیکونه بیا احیا کړي غیر معتبر او له حقوقي پلوه باطله دي. ایران د امریکا لخوا د برجام څخه د یو اړخیزي وتلو په غبرګون کې لومړی په توافق کې درج ټول د شخړو د حل میکانیزمونو په بشپړ توګه تعقیب کړل او بیا یې په تدریجي توګه د برجام د شپږشې مادې مطابق خپل جبراني اقدامات پیل کړ. په دې لاره کې ایران پراخې هڅې وکړې چې په توافق کې پاتې نورې غړې د خپلو ژمنو بیا عملي کولو ته وهڅوي، خو درې اروپایي وادونو نه یوازې خپلو ژمنو ته عمل نه وکړ، بلکې په فعاله توګه د امریکا د زیات فشار په نوم پالیسۍ په عملي کولو کې برخه واخیسته او په دې وروستۍ کې زموږ پر خلکو د پوځي تیری په برخه کې هم رول درلوده. د داسې تاریخ چلرونکي لوبغاړي هیڅکله د نیک نیت ادعا نسي کولی. درې اروپایي وادونه نسي کولای او نه باید اجازه ورکړل سي چې د هغه پریکړه لیک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه چې دوی په خپله ورته ژمن نه دي پاتې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. دوی باید هم هغه سپارښتنې ته عمل وکړي چې دوی په خپله د 2000 میلادي کال د اګست په 20 امریکا ته ورکړې وه، چې باید له هر هغه اقدام څخه ډډه وسي چې په امنیت شورا کې واټن زیات کړي یا د هغې پر فعالیت منفي او جدي اغیز وکړي. ایران ښودلی چې دا هر ډول وحشي تیری یا د دوی په اصلاح ناروا کار پر وړاندې د مقابلې توان لري، خو تل یې دا معناداري او نیک نیت پر بنسټ ډیپلوماسۍ ته د متقابل ځواب ورکولو چمتووالی ښودلی دی. دا د ایران دریز د روسیې لخوا په څرګنده توګه ملاتړ سوی دی. په دې اړیکه د روسیې په ویانا کې د نړیوالو بخښنه غواړم، په دې اړیکه په ویانا کې د نړیوالو سازمان د روسیې دایمي استازی میخایل اولیانوف په خپل ټولنیز رسنی ایکس حساب کې د سید عباس عراقچی د پیغام په غبرګون کې ولیکل، په رښتیا هم درې اروپایي وادونه هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې د معاشي میکانیزم په نوم کار پیل کړي تر څو پر ایران پخواني بندیزونه له سره ستنه کړي. د اروپایي ترویکا د 15 دلی برخه ده چې له ایران سره د برجام په نوم توافق کړی و. داو تنن وروزي سياسي تفسيره. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ساسو په خدمت کې اوس په هم لمړی د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته وکتن وکړو. لاغه ورسته به هم ساسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله را خبرونه واوري چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنې پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. اوس موږ سره له وسه
ورځپاڼو ته کتنه.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو په سر د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې د کیهان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه نن په خپل لومړي مخ کې د غزې په اړه د انځورونو په چاپولو سره یو تحلیلي مطلب لیکلی چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کو. کیهان لیکي د غزې د خلکو نسل وژنه د لوږې له لارې اسلامي نړۍ باید کلابندۍ ماته کړي. د غزې د اوسیدونکو د تدریجي یعنی رو رو مرګ له امله د لوږې له کبله ډېر تکان ورکوونکي راپورونه او انځورونه خپاره شوي. په یو انځور کې یو سپین ژری د خوړو د ترلاسه کولو په صف کې د لوږې له امله سا ورکوي. دا آنلاین نسل وژنه د 2 میلیارد مسلمانانو تر سترګو لاندې او د اسلامي وادونو د مشرانو د بې پروایۍ په فضا کې روانه ده. لوژه د سیونیستي رژیم یو له هغو وسلو څخه ده چې د غزې د 2 میلیونه او 400 لکه اوسیدونکو د وژلو لپاره استفاده کوي. یوازې په تیرو 2 کلونو کې نږدې 100 زره یعنی 100,000 تنه د بمباریو او مرمیو له لارې شهیدان کړي دي. په تیرو میاشتو کې بې شمېره راپورونه خپاره شوي چې ښایي سیونیستي ځواکونو د خوړو د ترلاسه کولو په صفونو ډزې کړي چې د ځینو راپورونو له مخې لږ تر لږه 1000 تنه یې وژلي دي. خو اوس داسې ښکاري چې د دغو خلکو د وژلو لپاره نور حتی مرمۍ هم نه دي پکار. لوږه پخپله د سیونیستانو لپاره د نسل وژنې دنده ترسره کوي. د 2 میلیونه او 400 لکه انسانانو آنلاین قطعام دومره دردونکی دی لکه د هغو هیوادونو د مشرانو چوپتیا چې ځانونه مسلمانان ګڼي او ښایي له پردې شاته د دې سترې نسل وژنې مالي ملاتړ هم کوي. آیا رښتیا د یو نړیوال یا لږ تر لږه سیمه ییز اتحاد وخت نه دی را رسېدلی چې د غزې کلابندۍ ماته کړي؟ ولې نور لکه د پخوا د خوړو او درملو بیړۍ د غزې په لور نه روانېږي؟ که سلګونه بیړۍ له ټولې نړۍ څخه یو ځای د بشري مرستو سره غزې ته وخوځېږي، آیا سیونیستان به یې مخه نیولی سي؟ تېره ورځ راپور ورکړل سو چې 90% د غزې اوسېدونکي لوږه تېروي او دا لوږه کوچني او زاړه له پښو غورځولي دي. د غزې په ترانګه کې د دولت اطلاعاتو دفتر تیره ورځ خبرداری ورکړ چې د کلابندۍ دوام د لارو بندښت او د خوړو او درملو د نه داخلېدو مخنیوي له امله سیونیستي رژیم د یوه بېساري انساني ناورین لور ته د نسل وژنې لاره نیولې ده چې د 2 میلیونه او 400 لکه انسانانو ژوند ته ګواښ دی. د فارس آژانس د شهاب خبری آژانس له قوله دغه دفتر په یوه مطبوعاتي بیان کې ټینګار کړی موږ د کلابندۍ 140 ورځې ته رسېدلی یو، خو نیواکر لا هم د خوړو درملو شیدو او سون توکو د ننه ورتګ مخه نیسي. غزه د ټولیز مرګ پړاو ته روانه ده. اساسي اړتیاوې ختمې شوي او د ولسي وګړو د لوږې سیستماتیک سیاست دوام لري. په بیان کې ویل سوي چې دا ناورین د غزې د ټول نفوس 1.1 میلیونه ماشومان هم رانغاړي. روغتیایي سیستم بشپړه سقوط ته نږدې سوی، خو نړیواله ټولنه دغه وژنه او د لوږې له لارې قتل له پامه غورځولی دی. د اطلاعاتو دفتر زیاتوي موږ د معاصر تاریخ تر ټولو ستر قتل عام ته نږدې یو، خو نړۍ یوازې ننداره کوي بې له دې چې کوم عملي ګام د غزې د ژغورنې لپاره واخلي. کیهان همداشان په یو بل خبر کې بیا لیکي په داسې حال کې چې د سوریې د اطلاعاتو وزیر د واکمنو ترهګرو وزیر په سویدا ولایت کې د 3 پراویز اوربند جزئیات اعلان کړی. د جولانی رژیم په دې سیمه کې خپل ظلم ته دوام ورکوي او په سیمه کې کړکېچ لا هم دوام لري. د میهر په وینا د المایدین په حواله د جولانی ترقه رژیم د اطلاعاتو وزیر حمزه المصطفی اعلان وکړ چې په سویدا کې د اوربند تړون په لومړي پړاو کې د ولایت د لویدیځ او شمالي څنډو کې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول شامل دی. هغه زیاته کړه په دویمه پړاو کې بیا د ملکی وګړو د وطن لپاره په د درعا او سویدا ترمنځ بشري لارې جوړې سي او په دریمه مرحله کې به د حکومتي ادارو فعالول او په سویدا ولایت کې د امنیتي ځواکونو رو رو ځای پر ځای کول شامل وي. د سوریې د کورنۍ چارو وزارت کې یو خبري سرچینې دا هم وویل چې د جولانی ځواکونه په اصلي لارو کې ځای پر ځای سي او د حیا بصری الشام او بصری الحرير لارې به د ملکی وګړو د وطن لپاره پرانستل سي. د بندیانو تبادله هم د اوربند له بریالي تطبیق وروسته ترسره کیږي، خو د دې راپورونو سره سره نو راپورونه په سیمه کې د روان بحران په ګوته کوي چیرې چې دروزیان وحشي ګولانی رژیم او نور قبیلې په جګړه بوختې. د ګولانی ځواکونو لخوا د ترسره سوي جرمونو انځورونه چې له دې سیمې څخه راپورته کیږي د هر آزاد انسان ویشتان ودروي. خلک اړیستل سوي چې ځانونه د په اپارتمانونو یعنی د بلند منزلونو له پوړونو لاندې وغورځوي، جسدونه په ځمکه پرېښودل سوي، او د دې انځورونو اتفاق د ابو محمد جولانی د انځورونو خپرېدو سره په دریشۍ کې او د سپک او د خندا وړ څیرې سره کول په رښتیا د چې د زغم وړ نه دی. تل ابیب وایي موږ پر جولانی باور نه کوو.
عزیزانو، اوسم د تهران چاپ اطلاعات او ورځپانې ته یو کتنه کوو. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانې د بیلابیلو خبرونو په چاپولو سره دغه موضوعاتو ته انعکاس ورکړی. مصری مشهور سیاستوال حمیدین ایران وایي چې ایران موږ ته د مقاومت درس راکړ. حمیدین سبایی یو مشهور مصری سیاستوال دی چې د اسرائیلو د 12 ورځنی یرغل په وړاندې د اسلامي جمهوریت د دفاع ستاینه وکړه. هغه په خپل وینا کې ویل چې سلام دی وی په ایران، د ایران په خلکو، پوز او مشر. هغه ایرانیان چې د اسرائیلو په وړاندې په جګړه کې د خپل لوی تاریخ سره سم فعالیت وکړ او دښمن یې د زاګروس غرونو د استقامت په څیر په ټینګغ سره وځپل. سبایی زیاته کړه چې ایران موږ ته درس راکړ چې یو څوک محاصره کېدای شي مګر بیا هم پرمختګ کولی شي، او مقاومت او وقار د ډیرو ویجاړوونکو وسلو په وړاندې د درېدو معنا لري. د یادونې وړ ده چې کین اړخ مصري سیاستوال او ژورنالیست حمیدین سبایی مخکې له العالم شبکې سره په یوه مرکه کې ویلي و چې د مصر او ایران اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو په ګټه دي بلکې د ټولو عربي هیوادونو په ګټه هم دي، او دا اړیکې د مصر، ایران او ترکیه د مثلث په ګټه هم دي، کوم چې زه د اسلامي نړۍ زړه بولم، او د اړیکو ښه کول یو اړتیا ده. اطلاعات په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې اکسیوس د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله لیکلی دی چې نتانیاهو لیونی شوی، هر هغه څه چې حرکت کوي بمباری کوي. په یو راپور کې چې په سوریه کې د اسرائیلو غیر قانوني بریدونو ته اشاره کوي، اکسیوس خبری رسنۍ اعلان وکړ چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د پایلې ته رسیدلي چې بنیامین نتانیاهو کنټرول له لاسه ورکړی تر هغه حده چې د ټرامپ ټیم د دې پرمختګونو وروسته ټینګار کړی چې د اسرائیلو لومړی وزیر د لیونی په څیر چلند کوي. په ورته وخت کې چې اسرائیلو په سوریه کې د وروستیو پوځي بریدونو سره مخامخ دی، د امریکا لوړپور حکومتي سرچینو د نتانیاهو په پالیسیو سختې نیوکې کړې، او د منځني ختیځ د ثبات لپاره یې د دوی د ویجاړوونکو پایلو خبرداری ورکړی دی. د ټرمپ ادارې شپږو لوړپورو چارواکو د اکسیو سره په یوه مرکه کې د نتانیاهو د کابینې د فعالیت په اړه خپل جدي اندېښنې څرګندې کړې. چارواکو په یوه څرګند اعلامیه کې ویل چې بی بی یعنی د نتانیاهو مستعار نوم د ونی په څیر عمل کوي، ځکه چې هغه هر هغه څه بمباروي چې حرکت کوي. دا چلند کولی شي په سوریه کې د وضعیت د ثبات لپاره زموږ ټولې هڅې له منځه یوسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان ورځپاڼې ته. په سر کې د افغانستان په ورځپاڼو کې هشتي صوب ته یوه کتنه کوو. دغه ورځپاڼې لیکلي د سی این این خبری شبکې په یو نوی راپور کې خبرداري ورکړې چې کابل کېدای سي د نړۍ په ماډرن تاریخ کې لومړنی پلازمینه سي چې په بشپړه توګه له وچکالۍ سره مخ کیږي. دغه راپور له مخې چې شنبه پرواز خبر شوی، د نفوس د زیاتوالی، د اقلیمي بدلون او ډېرې ګټې اخیستنې له امله د اوبو سخت کمښت د کابل په میلیونونه اوسیدونکي له جدي خطر سره مخ کړی دی. د دې بنیاد په وینا، په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 10 مترو ټیټه شوې، او نږدې نیمایي کیندل سوي څاګانې وچې سوي دي. کابل هر کال شاوخوا 44 میلیونه متره مکعب اوبه چې له طبیعي وړتیا څخه زیاتې دي کاروي. په راپور کې ویل سوي چې د کابل تر 80% پورې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې ککړې دي. د دغه ښار اوسیدونکي اړ دي چې ککړې اوبه ویې شوي او ویې څښي، چې له امله یې د نس ناستې او زړه بدوالي په څیر ناروغۍ زیاتې سوي دي. دغه ناورین لامل میرمنی تر نورو زیات زیانمن سیوی د طالبانو د مقررات لمخې میرمنی بل محرمه لکور د وټول اجازه نه لري خو د وبو راوړل لپاره اړ دي چې ساعتونه پلی مزل وکړي. او بل خبر دا چې د افغانستان لپاره د اسلام‌آباد ځانګړي استازی محمد صادق وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هوکړې ته رسیدلی دي. ورسپانه هم دا شان زیاتوي چې محمد صادق دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو لوریو د ترهګرۍ په تړاو مفصلې خبرې کړي دي. دا صادق په وینا د پاکستان او طالبان د کورنیو چارو وزیرانو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره پر نږدې همکاریو هوکړه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون د طالبان د کورنیو چارو له وزیر سره د کتنې لپاره کابل ته ورغلی و. د طالبان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د دواړو لوریو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټي ټي پي ګواښونو تل د استانبول ته اندېښنې راپارولې دي.
عزیزانو په آخر کې هم د اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایت کې داسې لیکي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر شخصي ازادي او پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. کندهار چې د طالبانو د ایدالوژۍ مرکز ګڼل کیږي، د دې محدودیتونو تر ټولو سخت تاثیرات تجربه کوي. دلته خلک د ژرو خرایلو، د خپل خپخې ویشتو جوړولو او د انتخابي لباس اغوستلو په ګډون په ګڼو ورځنیو انتخابونو کې د طالبانو له سخت کنټرول سره مخامخ دي، او دغه ډله هڅه کوي چې د خلکو شخصي ژوند هم د خپل سخت دریځې تګلارې له مخې تنظیم کړي، چې دې چارې د ټولنې پر رواني حالت او مدني ازادیو ژور منفي اغیز کړی دی. په دې ولایت کې ګڼ شمېر خلک د طالبانو له سخت دریځ شکایت کوي او وایي چې د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین په دې وروستیو کې د ژرې خریلو په تور د خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي، او په وینا یې دا چې دا کړنې نه یوازې د دوی شخصي آزادۍ تر پښو لاندې کوي، بلکې د کندهار اوسیدونکي په ځانګړې توګه ځوانان یې تر رواني فشار لاندې راوستې دي. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له هغه وروسته پر خلکو فشار زیات کړی، کله چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر د لمانځه په خطبه کې د ژرې پر پرېښودلو ټینګار وکړ. خو کندهاري ځوانان وایي چې طالبان د خلکو د شخصي حریم درناوی نه کوي، د ژوند پر ازادیو محدودیتونه لګوي او ذهني شکنجې له لارې خلک تر فشار او دباو لاندې ساتي. د دوی وینا د حالت نه یوازې د خلکو شخصیت ته زیان رسوي، بلکې د ټولنې پر راتلونکي هم بد اغیز لري.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
هر کلا راشا
پنامه ده آغا خدای می دا بیان دهی چی اونوم پنومونو کی سبحان دهی. ده تهران رادیو در کلا راشا ده پروگرام زتمن آوریدون کو زمور سلامونه او نیکی پرزوینه بومنه. پا ده هیل چی روغ رامت بایاس پا ننینی هر کلا راشا پروگرام کی زفاتمی لخپل محترمم کار
علی اصغر عبیدی سرم
ستاسو پا خدمت کی حاضر شوی.
لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیر مننه غلی فاطمی، زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو ملګری دې دغه شمیره ځانو سره ویل کې او نورو سره دیم شریکه کړي. 00 91 1 9 6 9 4 5 6 5 3 هم داشان pashto@yahoo.com هم از موجه ایمیل ادرس دی چلا دیلاری هم خپلی لکنی او جغیس پیغامونو مرسر شرکوالای سی iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps دا هم از موجه ویب سایتون دی چه تاس پکشی بیلا بیل خبرون سیاسی تبصیری مرکی او داشان ندبی کلتوری او دینی مطالب لوستلای سی او کتلای سی. قدر من اوریدون کو یو لند شانت ما با اکرو او بیا براسو ساسو لکنت.
ازت من اوریدون کو پا دغا ننانی ارکل راش اخپراوانه که بیا تاسو تا شراخ لست وایو. ازت من اوریدون کو پا سر که ده حضرت امام سجاد علیه السلام ده شهادت دورزی پا مناسبت تاسو تا تسلیت بوننده که. ده یو روایت پا لرکی ده حضرت امام سجاد علیه السلام چی ده حضرت امام حسین علیه السلام گران قدر زوی و ده شهادت لکلیز سره نن سمون خوری. پام دیاره ده غخکولی خبری از موج گران آوریدون که دکتر زبیح الله اقبال صبر علیه جلی او لیکی چی ده حضرت امام حسین علیه السلام زوی حضرت زین العابدین یعنی حضرت امام سجاد علیه السلام وای چی بنی آدم افسوس در بنده چی لزان غافل خود هسته بخیستر گدرن غافل ندی. مرگ تر هر چه گرنده در روانده پا بیره در مخه کرده در پسی رازی او دیر جرده لگریوان رانیسی چی نتیجه او اجل دی پورشی. فرشته دی سا اخلی یوازی دی پا قبر کشدی او روح دی درستنیجی او منکر او دو فرشته پشتنی که بی او سخت از مایخت درسی. هغه یعنی اقبال صاحب د حمزه بابا د غشیرونه هم ستاسو سره او مر سره را شریک کردی. وای چی هو هغه حسین د پاک نبی چی نور العین و لارلو ترچنگ زلفقار د بابا کرو هم پسر دستار د نبی خکلی زیبا کرو خور بی بی رکاب د زلجنا ورته نیولی آس د پیغمبر هم ورته گوری غریو نیولی وی چی خور وقت د قربانی دی اوس راغلی آل د محمد می دی پتا باندې سپارلی تلکره حفاظت چی رنزور زین العباد دی آل د محمد می دی پتا باندې سپارلی تلکره حفاظت چی رنزور زین العباد دی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زبیح الله اقبال. واقعا چې مرګ ډیر سخت دی او موږ ټول انسانان په تیره بیا مسلمانان چې د قیامت پر ورځ باندې باور لرو باید نیک کارونه او نیک عملونه ترسره کړو او له ګناهونو څخه ډډه وکړو. متعال خدای دې موږ ټولو ته د نیک عمل د ترسره کولو توفیق را په برخه کړي
انشاءالله.
اغلی فاطمی، از موجه گران اوریدون که محمد اکبر سلطانی هم مشته یو شعر استولی دی
خکاری کنه
وای جغ دینا اورم نوینم دی ترابا زرمی سوزی در پسشوما
کبابا
ده حق چغ دشوا چپ ران پناس بی حق غشتون که بی ترابا بی حسابا از ما بنوزی از ما یار لیاد جنتی سی دولس جغ جنابا دا ادب لمنه وسوه ستا په مړینه ادب پاله خلق ټول شول خرابه سلطانی به دی همیش استایم زړګیه سلطانی دی نوم لیکمه په کتابه او په پکې لیکلی دی شاعر محمد اکبر سلطانی.
ډیر مننه کوو محترم محمد اکبر سلطانی صاحب چې د ارواشاد شاعر مطیع الله تراب د مړینې په اکله یې ډېر ښکلي شعرونه لیکلي او موږ ته راستولي دي. د سلطانی دغه لیکلي شعرونه د هغه په غږ هم شته چې انشاءالله تعالی به په راتلونکو پروګرامونو کې به یې ورته ضرور خپره کړو. عابدی صاحب دا یو لنډ مطلب زموږ یوه ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی رالیږلی موږ ته رالیکلی دی چې وایي چې ژوند خبرې نه کوي، کار غواړي، مېرمن مینه نه پسې غواړي، پیسې غواړي، اها مېرمن مینه نه پیسې غواړي، دا خو زه نه قبلومه، کورنۍ زحمت نه نتیجه غواړي، ملګرتیا اصول نه خرڅه غواړي، زده کړه پیسې نه استقامت غواړي، استاد درس نه پارچه غواړي. هغه وایي چې په دې نړۍ کې خلک ستاسو زحمتونو ته نه ګوري، د ټولو سترګې ستاسو ظاهري حالت، اوسنۍ موسکا او د جیب حالت ته ګوري. را سره موافق یاست او کنه؟ او زه باید وایم چې په ځینو کې موافق او په ځینو کې مخالف یم.
ولا زه خو تر یو حده پورې ورسره موافق هم یم، نو موږ تاسو په دنیا کې رقم رقم خلک لرو، خو نن سبا د تمه او لالچ لبد مرغ زیاته سوې ده.
واقعا هم داسې،
نو هم داسې ده، ګوره ځینې خلک چې پیسه دار دي نو هر یو کس ورته پورته کښته کېږي. ښه ګران وروره، دا ستا دغه خبرې له خپلو اورېدونکو سره موږ شریک کړ او فیصله نور به زیات تفصیل نه پرېږو، فیصله به هغوی ته پرېږدو چې د ستاسو له خبرو سره موافق دی او که مخالف. ښه اغلی فاطمی، دغه یو مطلب زموږ ګران ورور رسول ګل د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لټل سیمې څخه رالېږلی دی او لیکي د فلسطین په غزې ترانګه کې سلګونو ماشومانو د لوږې له کبله شهیدان
شول. شهیدان متاسفانه.
هغه بشري حقوق چرته دی؟ نړیوال سازمانونه چرته دي؟ د اسلامي وادونو د همکارۍ سازمان چرته دی؟ انسانیت بالاخره چرته دی؟ زمیرونه څه شول؟ آه ربه، د ازمایښت سمرا ورنسو.
دیر مننه رسول گل صاحب، واقعا چه انسان د انسانانو زمیر بیده شیوی او ل ایران اسلامی جمهوریت پرته هیچ ایواد کاغه اسلامی دی او که افریقایی او که اروپایی د فلسطین د مظلوم و خلقو پا اکره چه سیهونیست ناجایز رژیم هر ورځ په بیدردی سره شهیدان کوي، هیڅ خبر نه کوي، بلکې امریکا او اروپایي وادونه او د متحده عربی امارات او د اردن په شمول ځینې عرب وادونه له اسرائیل سره بیا مرستې هم کوي، چې دا ډیره د شرم خبره ده. پاک خدای دې د فلسطین په خلکو ورحمیږي، او دا د بشري حقوقو سازمان دروغجن سازمان، د نړیوال سازمان او دا هم دروغجن سازمان چې یوازې نوم یې شته او له خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
واقعا چم داسته اغلی فاطمی، یعنی باور وکړه زه اوس خو کم خبرونه چې راځي بیخي نور ګورم نه.
واقعا بیخي حال مو بدیږي.
هم دا اوس په لسکونو او په سلګونو کسان په غزې کې د لوږې د لاسه مرګ حال
د تیږې لپاره، د لوږې لپاره، خو متاسفانه اوس موږ څه ووایو.
ښه اغلی فاطمی، یو بل ښکلی شعرونه چې د رحمان بابا دي، زموږ ګران اورېدونکی رحمت الله رحمت شاه بخښنه غواړم، د پاکستان له باجوړ سیمې څخه زموږ سره شریک کړی دی. راځئ چې دا هم ګران اورېدونکو سره شریک کړو. وایي چې مینې په خپل یار باندې رښتیا اواره کړه، اول دین پسې دنیا، ته چې ژغورې سر و مال په عاشقۍ کې، عاشقي دا هسې چیرې ده وړیا، د جنت د حورو تیر شه که یار غواړي، خدای دې نقد د چا نه کاندي نسیه، چې کسب عاشقي سوه د دلبرو نظر نه کاندي په کسب د کیمیا، یو گفتار ور لره بس کاندي رحمانه، څه په هر ساعت پوښتنه کړې بیا بیا.
ډېره مننه، ډېره مننه ګرانه وروره رحمت شاه صاحب، ډېر ښکلي شعرونه وو واقعا چې رحمان بابا په هغه زمانه کې څنګه ښه شعرونه ویلي دي، لکه چې اوس به دي او اوس تازه دا شعرونه موږ اورو. عبیدی صاحب دغه خکلی شعرونه زموږ ګران اوریدونکو محمد اکرام د پاکستان بلوچستان صوبې له کویټي څخه رالېږلې دي.
خو اغلی فاطمی دا شعر وایي، بیا به ولاړ شو غږیزو پیغامونو ته. فکر کوم وخت مو په ختمېدو دی.
وایي چې د هندوستان د تخت په قدر که اورنګ پوهېږي، خو د جونګړې په عظمت باندې ملنګ پوهېږي. ای غنی هسې د رباب تارونه څلش ولې، بې ذوقه خلک نه پراک او نه پرنګ پوهېږي. ما چې د دین فلسفه څومره پورې وګټله، سړی به نه یم که ملا صاحبې په شړنګ پوهېږي. دا خو زموږ د جونګړو ملنګان دي غني، چې هم په زګر هم په د هم په زګر هم د هر رباب په ټنګ پوهېږي.
اغلی فاطمی ډیره ډیره مننه. زموږ دغه ګران ورور محمد اکرم ورور دغه شعر موږ سره شریک کړی وو، چې دا اصل د شعر د غنی خان بابا دی. د ده د آینده شعرونو په تمه هم یو. خدای دې ده ته خیر ورکړي چې موږ ته یې مطلب راوستوی. رابسو غږیزو پیغامونو ته
یوه مننه موږ کوو د ټولو نه، خو دلته یوه دمه به وکړو.
د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس د غږیزو پیغامونو نوبت را رسیدلې ده. ګوره په غږیزو پیغامونو کې اغلی فاطمی لومړی غږیز پیغام زموږ ګران ورور واجد الله له پاکستان څخه رالېږلی دی. البته باید چې ووایم فکر کوم دا یوه نوحه ده. راځئ چې په ګډه واورو.
ډیره مننه ګران وروره واجد الله صاحب، همیشه د غسلي غږیز پیغامونه موږ ته او زموږ قدرمنو اوریدونکو ته به راستوي. دغه دوهم غږیز پیغام عبیدی صاحب دا هم نوحه ده. زموږ ګران ورور سید جمیل حسین د ایران له مشهد مقدس ښار څخه رالېږلې ده. راځئ چې په ګډه سره اورو.
زه فرزند حسین فرزند زهرا، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا، یو نکام ہے در بل سلے آلہ، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا، مانک نبی صاحب معراج دے، پزمینوں پاسمانوں کی راج دے، مانک نبی صاحب معراج دے، پزمینوں پاسمانوں کی راج دے، چمنزل صدی کعبہ حسین و ادنا، چمنزل صدی کعبہ حسین و ادنا، منما دے علی علی زین الحبا، ظفر زند حسین فرزند زہرا، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا.
ډیره ډیره مننه سید جمیل حسین صاحب. از موږ سره یو بل پیغام مستغه د فاطمی از موږ په خوانه اوریدونکو ولسی شاعر ګل اشنغری صاحب را سوال دی. نو راځي چې البته وای چې د پښتو ژبې د ستر شاعر ارواشاد مطیع الله تراب د مړینو پاک لدی او خدای پاک دې د تم جنتونو ور په نصیب کړي. راځي چې د ګل اشنغری صاحب دغه پیغام واورو.
اورو
شي حسن د لاس به درکه د نظر شي حسن د لاس به درکه د نظر پټور بیمارو کې مشکرکه د نظر دا بازي نظر ګوره که پکانی باندې پروزی دا بازي نظر ګوره که پکانی باندې پروزی تنګيږي ورته کله سپید ټکا د نظر بیا وی چې اوچت په نشبیا هکیا کټ ور گزار کړي اوچت په نشبیا هکیا کټ ور گزار کړي دا سخت ناروغي مګان سپکه د نظر او ګیری کې به اخر سو بد سیختلارې ګوره ګیری کې به اخر سو بد سیختلارې ګوره کښور در پسې بل شي شکه د نظر بس داسې به د کلچ نه بمرې نه برغېږي بس داسې به د کلچ نه بمرې نه برغېږي او گزار سخت د ډډه د ټوپک د نظر گزار سخت د ډډه د ټوپک د نظر رقیب توایم ته چې مې جانان ته داسې ګورې رقیب توایم ته چې مې جانان ته داسې ګورې نو یاریږم زه ډېر ګورې کوتک د نظر او ورځمه په بازار کې ور لغټه بوخ را اخلم ورځمه په بازار کې ور لغټه بوخ را اخلم ساتمه په د خپل زړګي ملک د نظر او په ما باندې کړي سو سو زله خکانی دي په ما باندې کړي سو سو زله خکانی دي او یریګم دروغ نه وایم زکه د نظر خرپوسې مې کولې زما شوم مډر خولې خرپوسې مې کولې زما شوم مډر خولې او تړلې را لمر په تا کونجه کده نظر ا پما خپکې مرګرو پما خپکې درې نه نه ذکراته ویل تا ویسا ته پمټ باندې الی کده نظر پما خپکې دل نه نه ذکراته وی تا ویسا ته پمټ باندې الی کده نظر او چانه په جنته مخه چې تا باندې مېن شوم هچانه په جنته مخه چې تا باندې مېن شوم مدام را پسې ګرځل و ثکه د نظر مدام را پسې ګرځل و ثکه د نظر او یو ترک مزړه کې وشو ما ویل سن عصب کیږي یو ترک مزړه کې وشو ما ویل سن عصب کیږي میرمن چې تا وې درانه چا په کده نظر او اوس خامخا به مزید یو چا د ګډېش لیږي اوس خامخا به مزید یو چا د ګډېش لیږي او په بره ور پسې شو کان کا وکده نظر او نظر د زن سترګو په مان دي چلېدلې نظر د زن سترګو په مان دي چلېدلې حمله را باندې شوې دي به شک د نظر او سیرې مالی ته زمان هل ته داسې مولا ګورم سیرې مالی ته زمان هل ته داسې مولا ګورم چې ویره د زړګي نه مې شوره کده د نظر چې ویره د زړګي نه مې شوره کده د نظر او اوس نه ریګم مال احمدی مولا را کړې اوس نه ریګم مال احمدی مولا را کړې او سحکلی وظیفه د مبارکه د نظر او یخوري زما ګلش نه غریب غزل جوړ کو یخوري نو زما ګلش نه غریب غزل جوړ کو د خلکو نشودا کاپی اور کده د نظر د خلکو نشودا کاپی اور کده د نظر تاسو روز تاسو خادم عوام شاعر ګلش نه غری
ډیره مننه محترم رور اجی صاحب ګلش نغری صاحب د غغغیس پیغام چې له موږ سره شریک کړی او ستاسو د نورو پیغامونو او خطونو او شعرونو په تمه هم یو. نو عبدی صاحب موږ بالا وخت نه رلو که ستاسو خوښه وي د هر کله راشه دغه پروګرام په همدې ځای کې به ختمه کړو نو نور مطلبونه به راتلونکي پروګرام ته به انشاءالله تعالی ژدو او هلته به خبرو قدرمنو اورئ.
بالکل می خوشه ده ګران اوریدونکو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. ستاسو له ملګرتیا څخه یو نړۍ مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Humaza aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده بسم الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي.